پېښور کې د مازیګر څلور بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو اوس پروګرام د باختر ستوري برورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې ویل شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. د سند په ټټا کیټي بندر سیمه کې اور لس کسان وژلي دي او په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز او دویم میچ د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ دی. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د سولې خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تر غونډې وروسته د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي امین الدین مظفری له مشال لوسره په خبرو کې د یادې پریکړې هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استاو سرمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټا په کیټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ای ډی فاونډیشن یوه چارواکي ساجد نن مشالې ته وویل چې پیښه د شپې ناوخته رامخته شوې دا سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسېدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي. د مقامي خلکو تر مخه اور په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا په کې تیزوالی په هغه وخت کې راغلو چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست. پرون د بلوچستان د کوټي ښار کچورو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر نه ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د پنځلو سرتیرو په ګډون دېرش نور کسان جوبل شوي هم وو. تېره ورځ د دغې چاودنې نه وروسته په بلوچستان کې د ایپسي ځواکو مشر میجر جنرل شرفګن رسنیو سره په خبرو کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د بریدو پلا پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. په بونو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپل کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړی. پرون له مشال سره په خپل خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو څخه یې ټیکهداران سامانونه پټوي. د لاریون یو مشر نثار علي خان په دې مخه مشال دوته ویل لا هم حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې ډېری یې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان سرحکاري هوایي شرکت او پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی. د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورني او بهرني پروازونه درولي او ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې. د پی آی د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصرالله پریدین مشال دوته ویل د پاکستان سرکاري هوایي شرکت د ورځې یو سل څلوېښت الوتنې لري چې یوازې دوا یا درې پروازونه یې بحال شوي دي. نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت ملازمینو له هغې وروسته خپل عملیات بند کړي او مظاهرې پیل کړي وې چې حکومت د پی آی د شخصي کولو په اړه یو بل په اسمبلۍ کې وړاندې کړو. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2016 کال د ستمبر په پای کې امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای بازاران خلاف کومندان وایي سعودي عرب دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبر ایجنسی محمد علي جعفري دا خبرې راخستې چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړې چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي به شام کې دایي ډلې خلاف په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې دا د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فیډریکا موګیرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز او دویم میچ د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. د پاکستان سپر لیگ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی لاهور قلندرز ته او په بل میچ کې کوټا ګلیډیټرز کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. د پېښور کوټې کرکټ لوبډلو خپل ټول میچونه ګټلي، اسلام آباد یونایټیډ ټول او کراچی یو میچ بیللې دی. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم محمد وړاندې کول په خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه د دغه هیواد پاکستان چین او امریکا استازو غونډه وشوه. د چارو یو شنونکی وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او همکاري اولنی شرطونه دي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده دا خبرې پیل شي.
په کوټه کې شوی د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر نهو ته رسیدلی. د بلوچستان حکومت ویان وایي دغه برید عاملینو ته به سخت ځواب ورکوي.
هدف زموږ پر امن خلق دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او انشاءالله جواب به ورکړي.
او نن د پښتون ملتپال سیاستوال او منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تیندی هغه څو چې نوموړي ته د پښتنو په د پښتو په سیاست او ادب کې ځانګړی مقام ورکړ.
د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د باختر ستوري ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر درېمې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره پر یوه کړنلاره موافقه شوې ده. د یادو هیوادونو استازو د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې د څلور هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په پای کې په کابل کې جوړه شي. تفصیل له اسلام آباد ریاض موساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درېمه غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړی وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس کو نو دوی ډېر
زیات پرمختګ شوی. د څلور اړخیزه غونډو کې مهم نقشه ده چې په هغه دی متفق شوی دی ډیر داغه تفصيلات هم دی ورکړی شوی لیکن پاره کې د دې هوادونو ذمہواری دی چې افغانستان به څه کوي د چین و پکې سره ولي پاکستان څومره په دې کې خپل موثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کی چې هغه راشي او بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی چې د پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک د ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغه په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمه فیصله شوې دي بل دي طالبانو ته اپیل هم کړل چې خبرو کې شامل
شي د ذکر ده چې سلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودري د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندګي د پاکستان افغانستان لپاره د دوه ملکونو خصوصي استازو وکړه ټاکل شوې ده د کمیټې سلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
سیډون کې وایي کچره پاکستان او افغانستان پر یو بل باور او د سولې په عمل کې یو بل سره ریښتونی همکاري وکړي نو ممکنه ده چې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ لاړ شي او نتیجه ورکړي دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د فرخندې اسد په رپورت کې وورو
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه خوانه سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وای
چو پر بدې کې پاکستان په یوالا راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کمر کې کې بیا څنګه مناوخستل شي په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او
دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي
نیت خوی او بیا اتفاق دوشی در سلور هوادونو او بیا افغانستان و پاکستان ترمنزا دغا اعتبار چی کم بیر کم دی اغلق زیاد چی می بیر ممکن دا دا خبری پیل شی او بیا خبری پیل کول دا یو چیلنگ دی او بیا خبری که پر مختب حاصل اول دا یو بل چیلنگ دی نو ممکن دا چی پلار که بیا مشکلات مختلات کشی
افغان چارواکی وای هیلمندی چې د اسلام آباد په دغو سلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډیر ژر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او سلاکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډیر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي دا د ستراتیژۍ یوه برخه یي نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلې او تر دېش زیات نور جوبل دي دا برید پرون مسپخین د کوټه کچره ته چیر مشوي چې چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشه سرتیری و د دې ځانمرګي برید ذمہواری وسلوالو طالبانو قبول کړی دا خدای نور ناصر له کوټه رپورت راکوي
د خالی پورز ماسپشین محل د کوټې له کچاري او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وجلسوی شمیر نه هو ته ورسید چارواکي وایي په وجلسوی کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیری او شپږ نور ولسی وګړي دي په دې باندې برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر دیرش زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د دې بمی چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال رسنیو ته داسې بیان کړ. زه د منان چوک له خوا روان وم. کله چې تر کچاری را تیر شوم نو دې خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر شوم بیخي زوروره چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سئ چې ټوله تباه سوی دی، لاکن زه پکې بچ شوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پیل سوې. زه دې خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم راسره و او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنی حالت نافذه سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسله وال یې ځپلي ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله و. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر د دغه صوبې له اعلی وزیر غوښتي چې د یادې ادارې په اختیاراتو کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون راوړلو هڅې دې نه کوي. د ادارې مشر اندېښنه ښودلې چې د دوی د واک کمېدو په ترڅ کې به په صوبه کې د ښې حکومتدارۍ لپاره پیل شو کوششونو ته زیان ورسی. خو د وزیر اعلی دفتر بیا ویلي چې دوی غواړي په صوبه کې د شفاف حکومتي نظام عملي کولو ژمنې عملي کړي. له پیښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پولیس خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوي بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړي دي. د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پولیس خټک ته لیک دلی شوي خط کې ویلي شوي دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د ښې حکومتي عملدارۍ په غرض جوړ کړی شوی و. خط زیاتوي چې له دوو کالو په کمه موده کې صوبائی احتساب کمیشن نوی انکوائری او دری سلوی خپلټنی کړی دي او دیارلس ریفرنسونه لیګل دي چې پترس کې صوبائی وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوی دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي. د صوبائی احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي، ځکه چې د بدلون وروسته به په غټو افسرانو او د پارلمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور زیاتوي چې د ځینې سیاسي غړو پخواني وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومت کلکه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن اکټ 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دوه ورځې وروسته وزیر اعلی سیکرټریټ د خط جواب ورکړی دی او ویلي دي چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوي قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي نو صوبایي حکومت ته د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر اعلی سیکرټریټ جوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملدارۍ لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده، خو د ځینې لوړپوړي چارواکو، سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروسته د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوتې پورته شوې، چې پترس کې یې اوس صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروسته به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازتنامې پابند وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د مومند او باجوړ جنسي او ځینې بې کوره کړل شوي خلک چې لا هم په پېښور او همداراز د نوخار په جلوزو کې د کډوالۍ ژوند کوي، وایي خپلو کورونو ته بیرته تک ته ځکه زړه نخه کوي چې تر افسیار قانون لاندې ظلم زیاتی زغملو ته نور جوړ نه دي. دوی زیاتوي چې د سیمې خلک یې لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د دې کډوالو دغه څرګندونې د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
په مومند او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروسته تعلیمي ادارې، روزګارونه او د ژوند د تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي، او زیاتره ولس د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولس لکه باجوړ کې ناوګۍ او مومند او په مومند کې خوایزۍ او بایزۍ واپس نستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروسته یو څه مشکلات لري؟ لکه د مومند او باجوړ جان محمد خان وایي،
په مومند باندې تیرې دي وګم چې خطرای نو هغه موږ مخکې دی ځان د بچو لپاره مزدوري آزاد نشو کولای، د سکول داسې فسیلټی نشته، د کرپی باندې ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړل نشو، نو چې زه دې لپاره کوم نو ماته به دا بچو مزدوري څوک راکړي؟
جان محمد خان وایي چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بند کیږي. دا مومند د خوګاخیلو قبیلې ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لا سوش بار پروت باندې امر راځي او د کام خلق بيزه د کوي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دي نو زین غریبانو زمو کو چې کلا خل سي من نه راغله او څوک نه دی واپس دی راغتا په کام ګر سړې دا خوښ ته دا واړی چیرې د سیار دي ختم شي.
د چارمغ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستي او هغوی ته نه ورکوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمانم چې دی حسین د زده باجوړ چارمن کوټي وشي دین کې ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضې ولګولې بیا هغه کم معاوضه کې راتل پیسې چې وي هغه هغه ځان ته وخت ګورنم دا نو وجه دغه د بس زمونږ اوس نه زیشتم سر سامان چې نه بس دا د وځي بس د خیمو په جون تیر او مولا چې بس خلک اثر دي.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمد کې هغه د وسلوالو زت امن لخرې جوړې کړې وي، اوس وسلوالو د هغه کورونه رنګ کړې دي او حکومت ورله نه جوړوي نو نخ روزګار شته او نو کوم سکول شته نو کله هم شي په ویدیا بجون کوي.
مد طرف نه من سلا دا دنیاري مرسلو زکه د کی نور جنګ یو ریکارډونه راځيږي او وي د واپس یو د ترانسپورت او ارت یو زمينه او تمسای دی کیږي او زموږ د مومندي جنګ سي بالکل په دې بارا کې لمن ته حکومت ویلي دی او لمن چاته ویلي دی او نه په دې کې سکار شوی دی او نه شيږي.
او دغه خلک ول کچري د اف سي ار قانون نه وي ختم شوه، حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقي ورته ور نه کړی شي نو نه خوخوي چې بیر د خپل سیمه ته ستانه شي. شانواز ترکزي، ماشا ریڈیو، محمد ایجنسی.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په حقله د مرکزی حکومت اداوي رد کړي چې وایي د دغه پروژې پر غربي لار باندې انرژي منسوبي پیلوي. د تحریک د مشرانو په خبره مرکزی حکومت دوی ته د پاک چانا اقتصادي رهداري په اړه په دغه اړه په تیاره کې ساتلې دي. په پېښور پریس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معاملہ راپورته کړي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپورټ کې.
پا
پختونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوی دی.
هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی، خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ ذکر نشته. دا د 15 جنوري دا ایپیسی دا بالکل
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده، نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه ترسره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ولس نه لکه زموږ مشران چیرې د پنجابیا هم سره زیاتې کوي، امي د بلوچي سره کوي او امي د سندي سره کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لارې د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای د ملازمینو تر 15 ورځنی کاربندیز وروسته نن دغه جازونو الوتنې په جزوی توګه بحال شوې دي. د پی ای ای دوه پروازونه د سعودي عرب د جدې ښار نه اسلام آباد ته را رسیدلي. همداراز د اسلام آباد نه د گلګت لپاره هم د جازونو تګ راتک په عارضي توګه بحال شوې دي. د پی ای ای ملازمینو د دغه شرکت د نشکاری یا شخصي کولو د حکومتي پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د روان میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ فضائي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروسته د پی آی ای فضائي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدي ښار ته تللي او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی ای د گلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي او امید دی چې د ملک د نورو هوایي ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصرالله افریدی په جزوي توګه د بحال شوي فضائي سرویس په حق لوایي
کابن کرو یا کپتانان پرشرائز کرو ورے دمکے ویر کرلے نو پغے بنے کا غو دوا یا دری فلیٹونا پا 140 فلیٹونا کے وچات کرو نو سکوم ادار سترہ کرنا مائے وکرلا او مو چکم ملازمین دزو کے ہرتال بندے یو نو چا بندے مو پرشر نا چاو چا تپا دے ہرتال کے دزو کے دھرنے کے کینا.
د نصر اللہ پا وینا چا سبا دا گل پا رزبا دا خپلو بے درکشو ملازمینو لپارا ریلی اوباسی.
مسنگ پرسن سکوم دے موری آغا پا کار دا چا قانون پا مطابق مخا مقراوالی و قانونی کروائی بے سر وکی نو مو ویلے غیب کری مو خدا نا نیو خبر چا عملری کا جواندیر لري پدا چې موږ څوک واوري نه نو مجبورن سبارې غوې پر بیا ریلی و باسو.
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو د یاد ادارې د نچکارې پر ضد د 13 میاشتې راهسې په احتجاج لاس پورې کړي دي او مظاهره چیانو د احتجاج په لومړي پړاو کې د پی آی ای دفترونه او کارګو سرویس بند کړي وو. دا د هم یاد وی چې د رواني میاشتې په 2 منېټه په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمیر جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د اسرار العالم مومند د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف او په څلور اړخیز غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیک په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون تر سره شوې دغه څلور اړخیز ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټا په کیټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو له کبله د مېرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه تېره شپه ناوخته مخکې ته راغلې. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان جوبل شوي هم وو. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو رانولو پر ضد لاریون کړی. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ دوام لري خو چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د چک جمهوریت په پلازمینا پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو جګبر کې به دغه نندارتون د 100 اونیو لپاره جاری وي. او په دوبی کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال کراچی کینګز ټاس وګټلو او اسلام آباد یونایټډ ته یې د لومبي بیټنګ کولو بلنه ورکړه. نن دویم میچ د پېښور زلمی او کوټا ګلادیټرز دی.
خبرونه مولای سالم ممن دا اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریا د پی آی ای ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامي جرم دی. د پی آی ای معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼه لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخې ته کېدې. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آی ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوې و خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمل توګه د کرپشن خاتمه کړی دا خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وای چې ملک ډیره ترقی کړی ده که دا سیوی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه لیکي چې چی دی که هیچ شک نیشتا چی دا پاکستان سپر لیگ پرانستا کول ایو غط کامیابی دا او پا دی که دا خلکو دا دلچسپی دا صورتحال دی چی میچون کتلو لپارا اولس دا ٹی وی او فیلمونو فنکارانو دا دوبای مخا کرده دا ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼه په ولیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په حق بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزي غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې سده پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو، جنگ سالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوي وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورسپانه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورم ایجنسۍ ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورسپانه لیکي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلام مشورې وکړې. ورسپانه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري. نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو پکار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کونند پختون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپګم تلنده د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پختون میشته سیمو کې د یو شمیر غونډو تابع شوې ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسې ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو چې څور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوی دي چې دا سره واسطه پروتي ده هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا وا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرال سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سیب چې کم دین یو هماگیر شخصیت او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب کې په ټول دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی دا پیدا کی د لو تر مرګ پورې دا جون د جهد نه ډکو ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چې کم نه نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم نه دا زمونږ لار دا وای کده بازونو خکار نه منې نشي سیاده جانور هم پاتې نشي او کده زما شرایط لا سوچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اوومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تاسو ته ورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. نومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر له پیړیو راهیسی له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسېدلې ده. سره له دې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وایي، خو د ولسی ادب دغې برخې ته څېړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. په همدې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړیو راهیسی له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسېدلي، او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدی خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو د چاغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري، او دغه جملې څخه یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بل خصوص د خزو په ژبه او ډیر زیات ځای لري، او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو، او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کیږي، نو د دې هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکې ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکې هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړېږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکې د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسی یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډیر زیات کار کړی دی، او ارزښت یې زما په خیال ډیر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته. مثلا د دې سرو کې ته موږ ګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ ستورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډیر سرو کې داسې شته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی پکې. فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ، او
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکې ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی، او دا لنډۍ ورته هم دی وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر د زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي، او دا د زړه آواز، او دا لنډۍ په سروکې کې چې بیا ویل کېږي به ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي، نو په ودونو کې خزي هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم ښځې وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به کول. یعنې د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروک هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوند زیاته کړي.
د یادولو ده چې سروک د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بېلابېلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکي چې په مهمو پېښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څېر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څېر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کم دی د پښتنو متعلق دی، چې دوی په حالت باندې او په بودوباش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې. حقي عادت پکار دی چې مونږ ته میلاو شي، اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه ودا نوم چې خو ده
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کالې دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګي دي خوښي، لکه اوګی شو، چارګل شو، کټماله شو. نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه. دغه رنګه چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې وجې کیښودی ده. د پاکستان سلور صوبی دی، نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې وجې ما کیږي ده چې دا سلور وړه ګلونه کچره په اتفاق سره مخکې تک غواړي، نو دوی ته پکار ده چې ځان دپاره یو ښه قیادت وګوري. او
د حمزه بابا، د غنی خان، یا دغه شان د خوشحال بابا، داسې نور به مې هغه شانتې نومونه نه پیدا کیږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کیږي؟
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ، خوشحال بابا وګورئ، رحمان بابا وګورئ، حمزه صاحب وګورئ، نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی، ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي. دا چا تر اوسه پورې کراس نه کو. نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي کنه، نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا، حمزه صاحب دی، دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یعنی نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي د هغې دغه ځای ته بورسي یا د هغې نه لوړ مقام ترلاسه کړي.
نو الله ډېر لوی بادشاه دی، کېدای شي چې څوک یې کراس کړي. خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري، ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره پښتانه رستو پاتې، نو یو شاعر، لیکوال، ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبوري؟ شي لکه کتاب خو تاسو ولیکو، دغه شان ډېر تاسو په شان کسانی، خو دا به څنګه د نوي نسل ته وراړو؟ دوی به څنګه په حرکت کوي ولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي؟
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی، خاص کر ای ته زده خواست کوم چې تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړي. څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقی چا کړی دی، نو ای د کتاب ډېر شوقین دي. مونږ په وطن کې خاص کر په نو کې بزدا وایم چې رسو کتاب نه ګوري، که هغه وتا په 2 روپۍ هم ملایږي کنه، نو هغه 2 روپۍ هغه وای چې یاره دا بس زه کوم دمره وخت ما سره نشته چې دا کتاب وګورم کنه. نو کتاب کتل چې کوم دی دا ډیر ضروری دی چې تیر زمانه نم خبر شو اور روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته پر موږ ځان تیار کړو.
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوار ستر شوی دی هغه پکې موضوع شوی دی کانټینټ
چې کوم په خوا دې موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دی هغه ذکر مې کړی دی. دې وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلی دی هغه ذکر مې کړی دی. د خپل حقوق ذکر مې کړی دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او پکار دا چې په دې خبرو باندې داخله کووري پړاوي کی او رايو زیشي او چې د جهادو کې دی لپاره دغه کی پکار چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لړ شي.
ټول شعري مجموعه
دي دا ټول شعري
مجموعه دي. کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو تمو چې
تور شنغرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاو لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خواله ته هم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وکتی مزوری پسې आवाज د سویلوشته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله دی را زلمی شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې ارسشته دی خو ترغی پوری د مونږه لاس نو ورسی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په محفلونو کې هم ګډون کوي. لونو موړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ترا بولم.
سو کال بکیگی چی تاسی دغا در باب دو پن سراشنا شوی او غگوی
ایره کیگی تقریبا دسی او اتل اسکال بکیگی چی در رباب دو غگوم او دی سرا سیتارم غگوم شوقی در اغیب یو پینزیش کال کیگی
خواه یعنی ستا طول عمر سمره دی چی در عمر عمر نا تا در پن سرا وابسته
زمان طول عمر دی سلیخ کال
دا چی تاسی پا پینزل اسکلنه شبال اسکلنه کی در باب سر شوق پیدا شوه دی لومنانه ازدکر دی شانه کرده دا
لومنانه ازدکر خود سیده چی بس زمان خپلا سیتار پلار بم غگو او کور کیم سیتار پرو تون بس اغا براخسته تنگو را تنگو امنو سیتار مولیات کرده رباب هم دغه سی پا دغه رقم مانی سی شوقی میاد کرده دی نوشی خاص گلکاری مخپلا اوز دا ساختمانی کرده بس دا جاری اغنم تیکی شاگردان شده بس کار کهی لگه دی کار که مخ شب شوقی پروگرامون نکو دا بس یا
خواه یعنی دغه شوقی پروگرامون استا دا سی دا چه خبر خپل زوقی تند خورو بول دی او ورسر سنگ که دا سی استا سی معیشت تا هم سگت رسی یعنی تا سی چه پروگرامونو تا شرط زی سوک سا پیسه میسی در که کنه
بس موږ خود سیده چې ما خود ته مخکې ویل چې زموږ کاروبار هغه جدا دی که نه دې نه داسې خاص دغه نه کوو تمه د دې نه کوو د شوق حساب دی که نه کله داسې مدی شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي او انډیوالانو بنډاري که نه دوستانو بنډاري شوق دغې که نه د حجرې باندې هغې ناست دی
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه
نه چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي نو خامخا نو اوس
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې پنځلس ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه
ولې نه ولې نه دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې چې خو اوس ډېر خلک وکړي چې دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی د حجرې ناستې دي که نه دغې ته خلک ډېر دغې دي خلک هم غواړي کینو ورسره
تاسی مخ کی ویلی چی ستار تاسی کرا پا کور کی ویلی ستاس والد سبوم ستار غگولو
او آغای ستار غگو آغایم دا غرنگ بس شوقی ستار غگونو بس یاران دوستان با عبدال منگو هم دا غشر آواغ خسی کر سر تبایخی بس کل تنگورا تنگوگم آغای راتا نویلی چی وی غگو نی ویلی چی می غگو بس منگو هم دا غرنگ کل کل بس یاران دوستان بوش اندیواران بوش آغای سر اپکی ناستو لخپل کور کیم کرا کسو
یو نرائی غندی نغمه چی زخوشالشم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني خوشحاله وسی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.